السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ورې په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې هله او پیرځونه قبول کړي په دې غړې کې درته د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امری وړاندې کوي
قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشه ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به احتجاج شروع کړي د افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره د کلک کمیونټي تدابیرو نیولو خبر ورکړي د امریکا ولسمشر وایي هیواد تیار دی چې د سعودي د تیلو پر تنصیباتو بریدونو ته ځواب ووایي د خبرونو تفصیل د قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشه ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي دوی پرون د محمدو په غلنې کې یو لوی غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلی ضلعو د خاصدار او لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ د قبایلی ضلعو نه د صوبایي او قومي حمله غړي وایي د یادې سیمې د ځواکونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به په صوبا مرکز کې خپل هڅو ته دوام ورکوي د پاکستان د قومي حمله غړي ساجد مومند خاصدارو لوی ځواکونو پرونی غونډې ته په وینا کې داسې وویل
زما حکومت ته زدا وین چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خاندار چې دلته زمونږ څومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي زمونږ چې څومره فورس ته هغه خوشاله نه وي ان شاء الله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زه به سم په سړک پام
احتجاج کوونکي هغه کسان دي چې د روان کال د اپریل په 8مه د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د ګډولو اعلان شو خو د سپتمبر په 12مه د خیبر پښتونخوا حکومت د زمشو قبایلی ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواک ته بدل کړ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په مان جرګه کې د ګډون کولو لپاره کابل ته روان دي دا جرګه سبا ته په کابل کې پیلیدونکې ده له پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو روان دي د درې واړو ګوندونو کسانو د خپلو مشرانو د ورتاک پخلی کړی دی په ورغزو کې د محکمې تعلیم مشر سید زاهد الله وای په بر ورغزو کې ډېرې سکولونه ودانه نه لري چې لوجه د سیمې ماشومان په نامناسبو شرایطو کې درس وایي او د سیمې خلکو له دوی په وار ورغوختي چې د سہولت ته وته برابر کړي نو موږ ویل دا کار به زر تر سره شي
پنځه پنځوس کلونه داسې دي چې هغه بلډینګونه اکثر وران دي درې پنځوس کلونه مونږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي او اکثر سکولونه مونږ نه آرمی مخصي دي چې هغه کې مونږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغه ټینډر بس تقریبا شوي دي وزر نظر په دې باندې کار روان شي
د اورګزو یو شمېر اوسیدونکو هم مشال لډیو تویلې چې د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دوه باوجود هم د دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانې نه لري او ترشنه اسمان لاندې پر زده کړو بوخت دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سباندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي دي د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پولیس ملي وردو او ملي امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د امن د پرمن تر سره کېدول لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخته وړي هغه ویل چې تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتو پر ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د خامنیت پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28مه نیټه تر سره کیدونکې دي وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک د ټاکنو کې برخه نه اخلي د ډلې ویلي چې په ټاکنیزو کمپاینونو او مراکزو به بریدونه کوي د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه رد کړې چې ویلي وو ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي پرون مازیګر د ارګ لمانې په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقانوني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي د ارګ مانې دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون په یو غونډه کې ولسمشر نی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په کار ګټ اخلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو د برید په غبرګون کې ځوابي کاروایی وکړي. دا برید چې اوړ مورس شو له وجې د سعودي د تیلو پیداوار نیم په نیمه فلج کړی دی. ترامپ پرون پر خپل ټویټر اکاونټ ولیکل دوی د سعودي عرب پریکړې ته منتظر دي چې هغوی د دې برید تر شا د چا لاس ویني او په کومو شرایطو کې دوی کولی شي چې ورمخکې شي. تر دې وړاندې ترامپ پرون په یو بل ټویټ پیغام کې ولیکل هغه امر کړی چې که د انرژۍ د مارکیټ د ثبات لپاره اړتیا ولیدل شوه نو دوی دې د خپلو زیرمه شوو تیلو نه کار واخلي. د رسمي احصایې تر مخه امریکا شپږ سوه دېرش میلیون بلره ذخیره شوی تیل لري او تر دې وړاندې هم امریکایي ولسمشرانو په بحراني حالاتو کې چې دا ویره موجوده وه د تیلو بیې به په بېساري ډول لوړې شي د استعمال اجازه ورکړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان نن په انقره کې د شام د حالاتو په اړه په خبرو کې د خپلو روسي او ایراني هم منصبو کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه ده نوموړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو پر روستۍ ټیکانې ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. تیر کال روسیې او ترکیې د بفر زون د سیمې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې له مخې ادلیب باید له حکومتي جارحیته وژغورل شي. انقره په دغه سیمه کې د سارنې لس پوستې جوړول غواړي او دا ویره ورسره ده چې د روسیې د هوایي ځواک ملاتړ لرونکي شامي ځواکونه به په ادلیب کې پرمختګ وکړي. دا د 2018 کال راهیسې د دغو دریو واړو هیوادونو د شام د کورنۍ جګړې پر سر پنځم سرمشر یې زده. روسیا او ایران د شام دولسمشر بشار الاسد ملاتړ خو ترکیه مخالفت کوي او بل لوري ته د شام د یاغي ډلو ملاتړ هم کوي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله نه د سبانی موسم حال او نن د کرنسی نرخونه ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شپېته پیسې او 1.92 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 1.22 روپۍ شل پیسې او 1.22 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.25 روپۍ 15 پیسې او 2.25 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.25 روپۍ 13 پیسې او 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم دېرش، په بنو کې به زیات نه زیات اووه دېرش او کم نه کم څلېرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات یو دېرش او کم نه کم پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه د کرنسی بای او موسم حال اوریده. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا غری پټونه واوري. په قبایلی ضلعو کې د خاصدار او لیوي ځواک اتحادیې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په پولیس کې د زام کړل شي. دوی سوایي
دا وایو چې پاټا مرچ شو مونږ پکې ولې مر نه شو کنه مونږ ته دا سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي، دا غي مرات ولې نه ملاویږي، مونږ سره حکومت ټول په دروغ باندې چلیږي.
د اورګزو اوسیدونکو وای په خیبر پښتونخوا کې له شاملې دوه باوجود یې په سیمه کې د تعلیم سہولتونه نیمګړي دي.
تقریبا 2011 نمو د علاقہ باندې شوی خه مکمل تور باندې او در وسه پورې د دې ولنه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی مشومان سبق ورکې نشي ویل.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت په جیلونو کې د سیاسي قیدیانو سہولتونه ختموي نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د پاکستان پښتانه ملت پار سیاستوالان سبا له په کابل کې امن کانفرنس کې ګډون کوي. د قومي وطن پارټي یو مشر هاشم بابر وایي
چونکہ افغانستان کے راستے کی وقت کے الیکشن کے دو آدھے دے اور افغانستان پر سٹے کم دے دے طالبان کو معاملہ کی تو بدوا لڑ کی کم دے آفتاب خان اور تروان
او ایران د امریکا هغه تور نه رد کړی چې ګنې په سعودي عرب کې د ډرون بدونو تر شا لاس لري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ چې نور رپورټونه هم واورئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه هونه تر مازیګر شپږ بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع خاصدار او لیوي ځواکونو د ډاکه ورکړي چې د حکومتي ژمنو سره سم په پولیس کې زم نکړل شو نو د احتجاجونو لړۍ بلا نور وغځوي. دا له هغې وروسته ده چې تېره اونۍ صوبایي حکومت خاصدار او لیوي ځواکونو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو بل منظور کړ، خو له دې وړاندې دوی په پولیسو کې د شاملولو اعلان کړی و. د الړ کې خاصدار او لیوي ځواکونو پرون په مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه، وایي چې تر جنوبي وزیرستان به دغه غونډو ته دوام ورکوي. په دې هکله نور تفصیل راته د سیمینا شانواز ترک زهره کوي.
در روان میاشت په 12 نیټه د صوبې حکومت د زمشوی قبایلی زلو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لیوي ځواکونو ته انتقال کړ، چې په دغه غام نوی جوړ شوی پولیس خفدی او غواړي چې واپس ری خاصدار او لیوي ځواکونه نه جوړوي. د مې په 23 او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبې کې شامل شو، نو وویل شو چې د فاټا ټولې ادارې به ختمیږي او په صوبې کې به زم کولې هم شي. نو ځکه بیا د روان کال د اپریل په 8 نیټه خاصدار او لیویز فورس ختم کړل او خیبر پختونخوا پولیسو کې اعزام کړل. خاصدار او لیویز ځواکونو د دغه فیصلې په ضد هم ډېر احتجاجونه کړي، خو وروستو مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت یې قبول کړ. ولې وستې حکومت دوی واپس خاصدار او لیویز ځواکونو ته واړول، نو په دې ګام د خاصدار او لیویز مشرانو احتجاج شروع کړی او په شنګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدار او میجر وو، بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولې په 12 نیټه واپس د خاصدار او میجر ته حیثیت بحال شو؟ وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې، تر اوسه پورې هغوی دا هم بیا هم هغه پخوانی دغه زمونږ برقرار وساته. نو مونږ دا وایو چې پاټه مرد شوه، مونږ پکې ولې مرد نه شو؟ کنه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ د هغې مراعت ولې نه ملاویږي؟ مونږ سب حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی، دا به د آل پاټه کې مونږ ګرځو د رزهندې پورې. د هغې نه بعد بیا زمونږ چرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دا عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدارو ته د 15 آئینی ترمیم د لاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي اسمبلی لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي اسمبلی غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وایي چې هغه به هیڅ کله ونه غواړي چې د خاصدارو حیثیت ته پزای شي، او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبې د پولیسو د محکمې د لاندې دی خپل ډیوټي وکړي.
د زما حکومت ته زه دا وایم چې دا صرف او صرف زموږ قبایلو پورې خنداله، چې دلته زمونږه څومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي، زمونږه چې څومره فورس دی هغه خوشاله نه وي. انشاءالله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه انشاءالله زه به سم په سړک پاتم. 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نافذ شوی نه وي. سټینډینګ کمیټې د چیرمین په حیثیت باندې انشاءالله آئی جی بھائی انشاءاللہ زنیز دیو رلی کی روک آلم دکھر اس اسلام آباد تا منو آن بھائی انشاءاللہ پاغی مانے عمل کی گی.
پرونے غنڈا چی دا غلنے پا سرکاری کالج حال کی جوڑا شو ہوا، پکی دا محمدن علاوہ دا باجوڑ خیبر وزیرستان او نور زلو مشران ہم گڑن وکا. ولې د محمدونه د صوبای سیملی غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي زلو د فورس حقونو اخستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د اورګزو قبایلی ضلع خلکوای په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو پر مهال ورسره حکومت د پرمختګ وعده کړې وي، خو عملي نه کړې. دوی وایي په سیمه کې د سکولونو او استادانو کمی دی چې له وجې یې د نوي کول مستقبل له خطر سره مخ دی، بل خو حکومت وایي چې دغه ستونزې یې په پام کې دي او د حل کولو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د ممتاز بنگش رپورټ کې اورو.
که هر څه هم د نورو قبایلي سیمو په شان اورګزو ته هم د ضلع حیثیت ورکړی شو او صوبایي حکومت په قبایلي ضلع کې اصلاحات عملي کولو دعوی لري، خو بیا هم په ذکر شوي ضلع کې خلکو ته تعلیمي ستونزې ورپېښې دي. ځایي خلکو تر مخه په سکولونو کې د ښوونکو کمښت او د ودانیو نشتوالی د زده کړو په لار کې لوی خنډ شمېرل کېږي. د مشتي ملي مندتي تغسم های سکول هم د ذکر شوي ستونزو سره مخامخ دی چې په وروستیو کې ترهګرۍ او د پوځي عملیاتو نه وروسته یې ودانۍ په کنډوالو کې بدله شوې. ځایي لیکوال او شاعر خلیل الرحمان مشال مشال ریډیو ته وویل چې یادې سیمې ته خلک 2011 میلادي کال کې بیرته راغلي، خو لا تر اوسه د یاد سکول ودانۍ جوړه نه کړې شوه.
تقریبا 2011 نمو دا علاقه آباد شوې خو مکمل تور باندې او تر اوسه پورې د دې دیوالونه دغه سړنګ پرته دي او بار یعنی ماشومان سبق ورکې نشي ویلی. تقریبا 40 سټوډنټان او څلور استادان دي ورکې څه شي د وجې څه هغه دي د وجې څه بچي خل دي د وجې نه ورسته یې څکه دغه سکول ته مو د بچي واسطو واسي نه وي د سکول ورباندې راوغورځېږي د بچي مو مړ شي. نو موږ حکومت ته خواست کوو چې موږ سره دې لږ همدردانه سلوک وکړي، د موږ د سکول د آباد کې د موږ سکول تعمیر د وشي او د دې کې د سټاپ بندوبست وشي.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان پخوانی چرواکی او د تعلیمي چارو پوه عمر اورغزی وویل چې دا د یو سکول خبره نه ده، بلکې په بره اورغزو کې ګڼ شمېر سکولونه اوس هم داسې شته چې یا خو ودنۍ نه لري او یا ښوونکي ورته په آزاده توګه نشي تللی. که د سکولونو دا مسلې هوارې نه شوي نو د دې بد اثرات به 15 یا 10 کاله پس څرګندېږي.
که اپر اورغزی تاسو وګورئ، اپر اورغزی 13 کالونه بند پرته ده، مطلب چې حالات پکې داسې دي چې نه استاد سکول ته تللی شي نه ماشوم سکول ته تللی شي. د دې اثرات به موږ ته یو 15 یا 10 کاله بعد مخې ته ذکر راځي چې دغه ماشومان د سکولونو نه پاتې شو.
په اړه چې مو اورغزو کې د تعلیمي څانګې مشر سید زاهد الله شاه څخه وپوښتل نو د بیګا نه وخته مشال ریډیو ته وویل چې بره اورغزو کې ډېر سکولونه ودنۍ نه لري، ولې ډېر زر به دې سکولونو لپاره ودنۍ جوړ شي او د خلکو ستونزه به هواره شي.
نو پر سبزیجن کې موږ سره ډېر زیات سکولونه ړنګ شوي دي، نو دې حوالې سره تاسو ته کزر ډاټا درکم. نو کم از کم موږ سره 15-15 سکولونه داسې دي چې هغه بلډنګونه اکثر وران دي، او 3-15 سکولونه موږ سره داسې دي چې هغه نان فنکشنل کې راځي، او اکثر سکولونه موږ نه آرمی هم اخیستي دي چې هغې کې موږ ته هغه ریهبیلیټیشن یعنی کمرې جوړوي یا نور هغې ټینډرې بس تقریبا شوي دي، زر نظر به په دې باندې کار روان شي.
د یادونې ده چې په وروستیو کې تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاءالا بنګش بیا بیا ویلي چې د اورغزو په شمول ټولو قبیلي ضلعو کې به ډېر سر د سکولونو ودنۍ جوړې کړي، خو لا تر اوسه نه یوازې په اورغزو بلکې په نورو قبیلي ضلعو کې هم سکولونه ودنۍ نه لري چې له وجې یې ځایي ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوواټ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په هغه اعلان نیوکه کړې چې په درغلیو کې د ککړو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سهولت ختمولو په اړه یې کړې دي. دا اعلان د ستمبر په 14 نیټه د پاکستان د قانون وزیر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور په جیلونو کې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ نه نور تفصیل اورو.
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال وویل چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې له مخې به د هغو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سهولت ختموي چې تر 15 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي. د زندان د قانون له مخې هغه کسان چې د ای کلاس سهولت لري هغو ته جلا بیرک او کمره ورکول کېږي او دوی کولای سي په خپلو پیسو ځان ته سهولتونه برابر کړي. واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي. په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شریف، د دې ګوند د قومي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړی خواجه صاد رفیک په زندان کې دي. له دې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسي قانوني مسوده جوړ کړي چې لمخې د جیل ای کلاس سہولت ختم شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسنی اعلان هدف د دوی له زندانی مشرانو څخه انتقام اخیستل دي. د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټر سلیم ضیا پروند مشال اډو ټول چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
دوی چې کومه مسوده تیاره کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ورباندې بحث کوو. اوس یوازې اعلان کړی دی خو په قانون کې واله مخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم کوم سهولت ترلاسه وي، خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي. البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی، خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشال اډو ټول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری و ځان ته تسلیم کړي.
یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سره زیاتی کیږي یا نواز شریف سره زیاتی کیږي، بلکې د قانون احترام دار چې په قانون کې تاسو قسمه سہولتونه نه ته دانه شي ویل چې دا زما دشمن دی او دې زما منټلی یا فزیکلی یا پولیټیکلی ټارچر کم او دې مته چې ماته سرندر شي نو دا د عمران نیازی صاحب غلطی ده یا دا د هغه قوتونو او غلطی ده چې هغه قوتونه غواړي چې زبر زرداری صاحب ته شرایط کم او هغه به ماته سرندر شي. نو دا سی اس قسمه خبره نشي کېدی. خو لهدا منګ په پاکستان کې د قانون د پاسدارې د آئین او د پارلمان د مضبوطی له سوچ لرو.
د خبري غونډې پر مهال د قانون له وزیر سره د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ناستوه. هغه د وی پښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه پنښ کول دي. هغه وویل چې په قانون کې له ترمیم هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نکړي.
اکستریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک اکستریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډېر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې. خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. ټاکل شوی چې د پښتنو ملتپال ګوندونو سیا مشران اسفندیار ولی خان، افتاب احمد خان چیرپاو او محمود خان اشکزی به د افغانستان حکومت په بلنه سبا له کابل ته ځي او د ولسمشر اشرف غنی لخوا بلل شوی امن کانفرنس کې به ګډون کوي. سیرونکي وایي افغان حکومت هڅه کوي د بیلابیلو لارو چارو په ذریعه د هیواد امن لپاره کار وکړي او دا کانفرنس هم د دغو هڅو برخه ده.
د قامی وطن پارټۍ یو مرکزی غړی هاشم بابر بیگا مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو کابل ته روان دي او په افغانستان کې د امن او قرارۍ په خاطر کېدونکي امن کانفرنس کې بعد خپل ګوند نمائندګي کوي. د نوموړي وینا وا بلخوا د عوامی نیشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرل میا افتخار حسین د ستمبر په 14مه په باچا خان مرکز پیښور کې د افغانستان په حق لشوي سیمینار ته ویلي وو د ګوند مرکزی صدر باید نه پورس کابل ته ځي او د 13مې نیټې نه شروع کیدونکي امن کانفرنس کې بعد پښتنو نمائندګي کوي. دې ترڅنګ د ستمبر په 15مه د پښتونخوا ملي عوامی ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته د خبري پخله وکړو چې محمود خان اچکزی به هم په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وای افغانستان کوشش کوي چې په کومه طریقه هم وي چې په ملک کې امن په ځای کړي، او د پاکستان نه چې کوم سیاسي مشران کابل ته روان دي نو په دواړو ملکونو کې خلک خبرې ته اهمیت ورکوي.
افغانستان امن لپاره ډېر زیات
هم اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په شمول د دوی د ګوندونو یو شمیر نورو غړو وخت په وخت د کابل سفرونه کړي دي، او د یاد ملک مشر ولی سره د دې سیمې په امنیت، خپلمنځي اړیکې ښه کولو او پښتنو ته راپېښې ستونزې حل کولو په چارو خبرې کړي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی؟
گورگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور که دا سهار نه او پا کابل که اتنی بگیشتی.
په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو شمېر زده کوونکي د خالي ورځې راهیسې په احتجاج دي او تور پورې کوي چې د یونیورسيټي انتظامیه ورته د اوسېدو لپاره په اصلو کې ځای نه ورکوي، او مظاهره به تر هغې جاري وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د یاد پوهنتون انتظامیه وایي چې دوه نوي اصلې جوړې کړي او زده کوونکو پرې په زور قبضه کړې ده. طالب علمانو له پکار دي چې د انتظامیه په کارونو کې د لاسوهنې نه ډډه وکړي. د ذکر ده چې په تېرو وختونو کې هم د یاد پوهنتون زده کوونکو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې وه. د انتظامیه سره د مذاکراتو وروسته طالب علمانو په خپله مظاهره ختم کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله راکوي.
د قائد اعظم یونیورسيټي یو زده کوونکی خان زمان کاکړ تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل د پونتون یو شمیر طالب علمانو د تیری ایوی اوګدې مودې راهسې انتظامیه نه په هاستلو کې د پاتې کېدو ځایونه غوښتل. اوس چې انتظامیه دوه نوي هاستلې جوړې کړې نو پکې صرف یو هاستل طالب علمانو ته ورکړو، په کم کې چې د ټولو ځای کول ممکن نه دي. خود قائد اعظم یونیورسٹی د زده کوونکو د چارو مشر ڈاکٹر عامر وسیم د طالب علمانو تورونه پر ادولو سره مشال ریڈیو ته وویل هاستلی جوړ کړی شوی دی چې پکې یو تمنګ د ایم فیلز د کونکو رړول غوښتل، او د هغوی هاستل مو خزینه د کونکو ته ورکولو اراده لرله ځکه چې دا وخت موږ هغوی د یونیورسيټي نه بهر په پرایویټ هاستل کې ساتلی دي. خو طالب علمان وای چې نه، دوه هاستل موږ ترا کړی او د ایم فیلز د کونکو په خپل جوړ هاستل کې وساتي. د خالی په ماخستن یې د نوي هاستل عمومي دروازې ته تاله واچولې نو موږ ورسره مذاکرات وکړل او په دې انتظار وو چې سهار پورې به د هاستل قبضه پریږدي، خو داسې یې ونه کړل. نو د ستمبر پنځلسمه منګ پټانه کې راپور درج کړو او پولیسو خپل کاروایی په کولو سره د زده کوونکو د تنظیم هغه درې مشران چې په ویناي نورو طالب علمانو دا هر څه کړي وو گرفتار کړل. د اسلام آباد سیکریټ تانی یو چارواکي لطف الله مشال ریډیو ته وویل د یونیورسيټي انتظامیه په درخواست طالب علمان ونیول او د مذاکرات وروسته بیا خوش کړل. د یونیورسيټي انتظامیه لخوا موږ ته اطلاع راکړې شو چې د زده کوونکو یو تنظیم هاستل ته تالې اچولې دي، نو زموږ نفري یونیورسيټي مستی ته ورغله او د کوم کسانو په ضد چې ورته شکایت کړی شوی وو نو هغه مونږ گرفتار کړل او تانې ته مو راوستل او معامله هوارولو وروسته طالب المان مو واپس خوشی کړل. بلخوا د یونیورسيټي انتظامیه وایي پولیسو دوی د وینا په غیر زده کوونکي خوشی کړي او هغوی اوس بیا په هاستل قبضه کړی ده او وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغه وخته به ورته هاستل نه حواله کوي. پولیسو له پکار وو چې دوی سره د سلا مشورې وروسته طالب المان دې خوشی کړی وي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. نجیب عامر سټوډیو ته راغلی، راځي چې د خبرونو لنډې استواورو.
قبایلی ضلعو خاصدار او ملیشیا ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي، کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غرنۍ کې یوه لویه غونډه درلوده چې پکې د ټولو قبایلي ضلعو د خاصدار او لوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د ورکزو شمیر اوسیدونکي وایي چې د پخوانی فاټاپ خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملېدو باوجود هم دوی په سیمه کې ماشومان د سکولونو ودانۍ نه لري، خو په دغه سیمه کې د محکمه تعلیم مشر سید زاهد الله وایي دوی په دې پروژې کار پیل کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي څه باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23 نیټه ترسره کیدونکې دي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې خلک دې ټاکنو کې برخه وانخلي. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه خبرونه درو دي چې پکې د ده په حواله ویل شوي چې ګینې د ایراني ولسمشر سره بې له وړاندې ټاکلو شو شرطونو خبرو ته تیار دی. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو او خزانې وزیرانو ویلي چې ولسمشر له ایران سره غیر مشروطو خبرو ته تیار دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د شام د حالاتو په اړه په خبرو کې د خپلو روسي او ایراني هم منصب کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې تمه ده نوموړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغانو په وروستۍ ټیکانه ادلیب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنګلادیش ته په یوه شل اووریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا لوبه د بنګلادیش په پلازمینې ډاکا کې وشوه چې افغانستان په کې 1024 منډې وکړې او د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 1099 منډو آؤټ کړل.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نجیب عامر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس به واورئ چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو د لیکنو مهم ټکي را لېږلي دي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د پاکستان مرکزی بانک د راپور نه معلومیږي چې هر ورځ په ملکی او غیر ملکی قرضو کې په تیزی سره اضافه روانه ده او دا حالات ملک د ماشی نظام لپاره خن نشي ګرځولې کېده. ورځپاڼه لیکي موجوده حکمرانانو انتخاباتو نه وړاندې د قرضې نه ځان خلاصولو نارې به وهلې او دا وجوه چې اولس په واک کې راوستل، خو یو کال تیرې دوه باوجود حالات د ټولو په وړاندې دي او هغه مشران چې ملک د قرضو نه خلاصولو خبره به یې کوله اوس په خپل قرضې اخلي. ورځپاڼه لیکي که حکومت غواړي چې ځان د نورې قرضې اخستو نه خلاص کړي نو نه صرف تجارتي خساره به ورته راکمول وي، بلکې برآمداتو کې اضافه او درآمداتو کې به ورته کمی هم راوستل وي. د سره سره ټیکس دایره په غځولو سره په مضبوطو معاشي پالیسیانو به ورته عمل کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی ټي وي ته ورکړې مرکه کې ویلي دي چې حکومت لومړی کال ډېر مشکل وو، خو اولس به اوس فرق محسوس کړي ځکه چې ملک صحیح سمت طرف ته روان دی. خپل د حکومت په لومړي کال کې هغه مشکلې فیصلې وکړي چې تیرو حکومتونو به ترې ډډه کوله. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته په ملک کې ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافې سره سره ملکی معیشت هم د مشکلاتو سره مخ دی او اولس له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې په واک کې راتللو نه وړاندې کمی وعدې ورسره کړې وي نو هغه دې پوره کړي. ورځپاڼه لیکي تر څو چې حکومت لخوا پورته کړی شوو ګامونو خبره ده نو نتیجې یې دومره زر نشي راوتلی. حکومت د معاشي ټیم تر مخه چې برآمداتو کې اضافې او په تجارتي خساره کې کموالي سره سره ټیکسونو راغونډولو کې هم بهتري راغلی ده، خو حکومت لدا خبره نه دی هیرول پکار چې د معاشي بهتری اصل پیمانه عام اولس ته سهولیات ورکول سره د هغوی مشکلات را کمول دي. دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي په یو نوی راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان او خصوصا په پنجاب صوبه کې په زنانه او د تشدد په پیښو کې اضافه شوی ده او انصاف ترلاسه کولو کې ورته یو شمېر قانوني او کلتوري خنډان را مخې ته دي. ورسپانه لیکي سند هغه لومړی صوبه وه چې په زنانه او ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره یې قانون سازي وکړه او پنجاب هم درې کاله وړاندې قانون جوړ کړو، خو له بده مرغه تر اوسه پرې په صحیح توګه عمل نه دی شوی. په خیبر پختونخوا کې خو تر اوسه په زنانه او د تشدد مخنیوي لپاره قانون هم پاس نه کړی شو او د دې غټه وجه اپوزیشن او خصوصا مذهبي ګوندونو مخالفت دی. ورسپانه لیکي په ملک کې په زنانه او تشدد کورنۍ معامله ګڼلې کیږي او کوشش همدا کیږي چې کور دننه معامله هواره کړي. حکومت له پکار دی چې په قانون دی په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او چې څوک هم په زنانه او په تشدد کولو کې ککړ وي د قانون مطابق د سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یوې بلې نړیواله کتنې ته رویټرز خبری ایجنسی لیکي سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن یې په پوځي عملیاتو کې وژلی دی، خو نور تفصیل یې نه دی په ډاګه کړی. بلخوا هم یادې ایجنسۍ په یوه بله لیکنه کې ویلي دي چې په سعودي عرب کې د تیلو په دوو لویو تنصیباتو د ډرون بریدونو نه پس د تیلو بیو ممکنه لوړېدو امکانات دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
رویټر خبری ایجنس لیکي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن چې خپله یې هم په وسلوالو ډلو کې نوم لره وجلې شوې ده. د سپینې ماڼۍ نه په خپور شوي یو بیان کې ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا عملیات د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې شوي، خو په دې اړه یې نور څه تفصیل نه دی بیان کړی. خو اجانس د یو بل امریکایي چارواکي له قوله دیاتوي چې حمزه بن لادن څو میاشتې مخکې د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو کې وجلې شوی و. د اجانس په خبره امریکایي حکومت په دې باور دی چې دیرش کلن حمزه بن لادن په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پلار د وجنې نه پس په القاعده ډله کې د هغه ځای ناستی و. اجانس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې هغه د ترهګرو په فهرست کې پس له هغې واچولو چې د پلار د وجنې د بدل اخیستو په مخه یې د غربي هیوادونو په سرخارونو او امریکا کې د ترهګریزو بریدونو اعلان کړی و. بلخوا رایټر خبری اجانس په خپل یو بل راپور کې د سیډونو او کاروباریانو په حواله لیکي چې که سعودي عرب د بریدونو نه پس بند شوی د تیلو پیداوار زر تر زره بیا پیل نه کړو، نو په نړیوال بازار کې د یو بیرل تیلو بیا سلو امریکایي ډالرو ته رسیدای شي. د اجانس په خبره د خالی په ورځ د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د بریدونو نه پس د دغه هیواد خام تیلو د پیداوار نیمایي نه زیاته برخه اغیزمنه شوې ده چې د نړۍ د تیلو د ضرورتونو 15% جوړیږي. اجانس د ریپ ډان انرژي کمپنۍ د باب مکنلی له قوله لیکي چې په یوه اونۍ کې به دا بیې فی بیرل 15 تر 60 ډالرو پورې لوړې شي او که دا حالت تر یوې میاشتې پورې برقرار پاتې شو نو دا بیې به بیا د 100 نه زیاتو امریکایي ډالرو فی بیرل ته رسیدای شي. یو بل سیډونکی گریگ نیومین هم دا د 100 ډالرو اټکل کوي، خو یو بل سیډونکی کریستیان مالک په لنډمهاله توګه دا بیا 3-5 ډالرو فی بیرل لوړه یادوي. خو بلخوا د میوز او سټینسل کمپنۍ تلک جوشي دا برید په نیویارک او واشنگټن کې د 11 سپتمبر د بریدونو سره پرتله کوي او زیاتوي چې د سعودي عرب په ابقایق کې دا د نړۍ یوازینی د تیلو مهمه کارخانه وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. ایران د امریکا هغه تورن رات کړل چې کني د سعودي عرب د تیلو پاکولو په مرکزونو شوي ډرون بریدونو تر شا لاس لري. د خالی په ورځ یو ډرون الوتکې دغه مرکزونه په نخه کړي وو چې ډېر زیان یې ورته رسولی دی. په یمن کې ایران په لوه او سیاغیانو د دې برید ذمواري منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دغه برید ایران کړی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په اصل کې د یمن حوثي اغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژۍ د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان پخپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوړ چانځای د برید مسؤل وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤل دی. ولسمشر او دغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یک شنبه پورز د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته ویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او مانی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخت د سیمې هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیواد د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانځای چې برید پر شوی د دې هیواد نږدې نیمایي تیل برابروي. دغه برید د سعودي د تیلو تولید په ورځ کې 15 میلیونه وله کبیره لکم کړي. د وال ستریت جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځنی تولید 15% متاثر کوي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا لوکل کونسل اسوسییشن پرون په مومندو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په نظام د نظام په اړه یو غونډه وکړه چې پکې خلکو ته د دې نظام د ګټو په حق لا گاهی ورکړل شو او د مومندو له بیلابیلو سیمو ورغلو ګډونوالو پښتنې جواب کړي. په غونډه کې ویل شو چې ډیر ان ډیر خلک د راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او په دې کې د خزو ګډون دې هم یقیني کړي. په دې حال نور حال له سیمې زموږ خبريال شانواز ترک زهره کوي.
د لوکل کونسل اسوسییشن خبر پښتونخوا له خوا پرون په یو کاوند کې د زمشوی قبایلي ضلعو د سیاسي او سماجي ډلو او د زده کوونکو لپاره پر روان بلدیاتي نظام قانوني مسلو او د نظام نه د ګټه د پروتوکول په اړه یو غونډه وشوه چې په کډیات اسوسییشن یا اتحادیې مشرانو په شمول د محمدونو په لزګونو خلکو ګډون وکړ. د قبایلي ضلعو د انضمام وروسته د ملک په تاریخ کې په اول ور بلدیاتي نظام هم دلته غځول شوی چې را روان د خبر پښتونخوا د پخواني ضلعو په شان به په قبایلي ضلعو کې هم دغه انتخابات کیږي. خو ډېر ځوانان له دې قانون او نظام نه خبر وو، لکه د دانشکول پنډلین راغلی خان محمد وایي چې هغه ته اوس معلومه شوه چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره د تعلیم شرط نشته دی.
نه نه ته بالکل د حمایت الله صاحب نه پته ولګي چې یار دې کې خو دا تعلیم شرط نه دی. نو دې کې انشاءالله زموږ داسې مشران هم شته چې هغه د خلکو خدمت خو وکړي شي.
فضلي ودود صاحب هم دې غونډه کې ناست وایي چې دا هغه سیمې تر هغه ډېرې ځپلي، خو خوشبینو چې په راتلونکي کې کله بلدیاتي نمائندگان راشي ممکنه ده محرومیان ختم کړي او وطن د بیا آبادکاری په لور مزل هم وکړي.
سترګي ام دې خلکو ته دي دا کم نازمان بچ ټاکل کیږي، دغه کما الیکشن بچ کم دي، دغه خلکو ته دي چرابه شي زمنګ اسکولونه بساز کی، زمنګ اسپیټالونه بساز کی، زمنګ په اسکولونه چې کم ساز دي پاغي کې ډیوټین نه کیږي، استادان ناراضي، اسپیټالونه دي اغه ته ډاکټران ناراضي.
د اسوسییشن لخوا د خلکو د سوالونو ځوابونه د یاد اتحادیه صدر او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو په خوانی پارلماني غړي حمایت الله مایا ورکړل. دول چې دوی نن د محمد نه شروع کړي او ګرد زمشو زلو ته بزي او خلق په هڅوي چې ګینه په بلدیتي انتخاباتو کې برخه واخلي.
نو دا هغه سره موږ وختل چې دا اونس په مقامي حکومتونو په نظام باندې پوي کو دوی سره په هغه باندې خبرې کړو کو دا افادیت باندې سره مقامي حکومت نظام خبرې کو باقي ټول باندې موږ خبرې وکړو موږ په خپل باندې پټولو زلو کې هم لګیا یو او چې کله زموږ زلې پوره شي دا واړه دا غي نه پز موږ تاسو ته هم راځو موږ هم دا شان اویرنس ورکو.
په دې غونډه کې له ټولو زیات زور په دې خبره راوړل شو چې په انتخاباتو کې د خلکو کوشش وکړي چې زنانه هم د رای ورکولو په عمل کې زیاته برخه واخلي او زنانه دي کاندیدان هم جوړ شي چې د ګټې او د ترقی په لار کې زنانه پاتې نشي. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، یکاغون.
بلخوا د ورغزو خلکو په حکومت غږ کړی چې د رایسان شیخان لار دې زر تر زر خلاصه کړي. یاد لار څلور ورځې وړاندې د میرازغار میلی اوسیدونکو د احتجاج په توګه بنده کړې ده. د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې پولیس دې هغه کسان ونیسي چې څلور ورځې وړاندې د خپلې سیمې بجلی بحالولو لپاره قانون یې په خپلو لاسو کې اخیستی و. چارواکي وایي لار یې خلاصه کړې او د احتجاج کوونکو غوښتنه به تر پلټنو وروسته عملي کوي. طارق اورکزی رپورټ کې نور تفصیل اورو.
دا ورغزو سیدونکو د هفته پر از د رئیسان او شیخان ترمن د لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. د ستمبر پر 11مه د رئیسانو لار په کچې کې د میرزګر ملي سیدونکو د درن شیخان له خلکو سره د بجلی بیرته بحالې دو په خبره تر جګړې وروسته تړلې ده. د درن شیخانو محمد خلیل ورغزی وای دوی له ملشی زواک سره چې کله د نهې پر از د محرم مراسم لپاره بوتل شوی د سیمې بجلی بیرته راوستل لپاره کچې ته ورغلل. نو د میرزګر ملي سیدونکو دغه ته پرې نه خودل اور باندې تشدد دو دیو کړو او بلادا چې ووسی ور باندې هغلتا لار هم تړلې ده چې لکه بل ځای خلک لسنج سره مخامخ دي.
موږ ته پکار دي چې دا خلک ډېر نه لري کی او روډ دې په خپل تحلیل کې واخلي دې خپل تحلیل کې واخلي ولې چې روډ او بجلی دا چې کوم دی نو دا د سرکار پراپرټی ده، خو د خلکو پراپرټی نه ده.
کچو هم د درن شیخانو بجلی وروسته بیا بحال شو خو لارې څلور ورځې تر تېرې دو پس هم بنده ده او خلک ور باندې تګ را تګ نشي کولی. د میرزغر ملي اوسیدونکو حسن خان وای موږ د رئیسانو شیخان لار د احتجاج په توګه تړلې ځکه چې پولیسو پر هغه اتو تنانو پر چانه کټ کوي کوم چې د بجلی لپاره د دوی په علاقه راغلل او له سیمې خلکو سره جګړه وکړه. ځایي اوسیدونکو وای که د شیخانو خلکو بجلی بحال کول غوښتل نو د متعلقه محکمې مشران بې لزان سره وستلې وای او دا کار به کړی وای.
بجلی خو حکومت کاټ کړی یا سپورډن سیب راغله هغه کاټ کړی یا دلته نن کاټ کړی او مشتیو طرف نن کاټ کړی یا کنه او بل کاټ تر نه ته بجلی خپل ولا غي کنه بجلی حکومت کاټ کړی
بل خو موږ چې کله په دغړه په کوهاټ کې د استرزو تانې محرر لیدرس خانه او پوښتل چې آیا دا لار تر اوسه ولې نه دی خلاصه کړی شوی نو هغه په ځواب کې وویل لارې پرانستلې خو که څوک قربان دی په خپله تګ راتګ نه کوي نو موږ په دې کې څه ویلی شو. محرر ادریس خان وایي په 10 سپتمبر د دواړه علاقې خلکو ترمنځ د شوې جګړې په اړه پلټنې پیل شوي او که څوک په دغه کې غلط ثابت شي نو پولیس به د هغو تنانو پر ضد کاروایی کوي.
پولیس د ځکه نور د جلوسونو ملسونو په 11 محرم باندې دی فارغ نو بیا په شپې 10 بجې باندې ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب دی ورته ورغلو هغې غزي خبرې مبرې ورسره وکړې او در نه بیا ختم
کړل. د ذکر دا چې د رئیسان شیخان لار نه یوازې د منځنی ورغزو چپر مشتی وامپاړه گزدره او درن شیخان له هنګو او کوهاټ سره نخلوي بلکې په دغه لار د بر ورغزو غلجو او مشتی ته هم د گاړو تګ را تک کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبرونو ته غوږی نومیالی لیکوال، شاعر او د خدای خدمتگار تحریک لخوا چاپیدونکې پښتون رسالې همیشنۍ قلمي همکارا الف جان خټکه پرون په کرک کې په پلرني کلي احمدی بانډه کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی د خالی په ورځ په حق رسېدلې وه. په خدای خدمتگار تحریک پی ایچ ډی کوونکی ډاکټر وقار علی شاه وای د پاکستان د جوړېدو له مخه چې په پښتون رساله کې د الف جان خټکې کومې لیکنې او شعرونه چاپېدل په هغو به سیاسي رنګ ډېر پوخ و. په الف جان خټکې عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
الف جان خټکه چې کله په حق رسیدان او عمر یې 88 کلونه وو د دې د مرګ خبر چې د شنبې په ورځ خپور شو نو په ټولنیزو رسنیو باندې د هغې پر مرگ ډیر خفغان وشودل سو. د هغه شیرونه او لیکنی شریک کړل سوی. هغه چې په 1913 کال د سپتمبر پر 10 نیټه په کم کلی کې پیدا شوی و، هم په هغه کلی احمدی بانډه کې خاورته وسپارل سو. د پښتو شاعر صادق سرګردان هم د هغه په جنازه کې ګډون کړی و.
احمدی بانډه کوي به کله دې مګه کې خاورته وسپارل. دا په هغه جنازه و شو لوی دا و ډیر لوی جنازه و. تقریبا حیران فور کې لږ کم وو او ان پی ولا د فرانس دي دا جنډزه زیات راغلی او څه راځي کوارټ وو او د خبر ولو مشران وو.
الف جان خټکی تر اتم جمعه ته درس کړی او ورسته په پښتو او اردو ادبیاتو کې پرایویټ ماستری وکړه. د الف جان خټکی لوی شهرت د هغه د خدای خدمتګار تاریخ لخوا خبرېدونکې پښتون رساله کې شعرونه او مضمونونه لیکلو. ډاکټر وقار علی شاه له آکسفورډ پوهنتون پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی کړی ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تر جوړېدو لمخه په پښتون رساله کې به الف جان خټکی چې کوم شعرونه او مضمونونه لیکل هغه به د نورو ښځو له لیکونو مختلف وو.
داسې داسې موضوعاتو باندې دا ایک پنې کا لګیا دا کیبینټ میشن پلان چې راغلی دی ها الیکشن باندې پارشي باندې دا لګیا دا شعرونه یې درې کسه مداریان د یورپ نه دی راغلی. دا قسم ته دغه دی چې دا ډېره سیاسي وه او الف جان خټکی چې دا نو دی اوورال لکه دا یو لوسون کی خزوا
کله چې په 1923 کال د اګست پر 10 نیټه د پښتون رسالې ورستۍ غاڼه چاپ سوه او له دې وروسته رساله بنده سوه، نو الف جان خټک هم ورکه سوه. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې آن د نېشنل پارټي مشرانو ته معلومه نه وه چې الف جان ژوندی ده او که نه، خو بیا یوه ورځ ډاکټر وقار علی شاه هغه وموندله.
وزیرستان تطلم روانو ما اگر چې موږ پر سړک کې ریډو نو په سړک باندې دی احمدی باندې بورډ مولي دو نو په کاونټر والا سړی ته لاړم سلام مې دیوا چلو ما ورته چې مشر دې وکړي کې چرته دې بهارې مگر ته دا چې بار قتل نه دې قتل یو ملما خبره کوا خو ما دل تکي یو زنانه اوسې دا الف جان خطا کوي غي نو مو چا څو اندې وکړه نو دا چې راته ګوري 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 وې ته سوکې نو ما ورته چې یاره ما زه دا چې کاکا سه مسجدوم کې نن سبا اکسفورد کې په خوبای چې بلګا هیڅ دې کومه وزم وزیرستان ته رواني په خندا شو اراده کینا دې ما خور ده دا خبر را باندې ولا کړه چې دا وایي چې اختر شو را باندې کړه نو ما ورته چې خبردار ته وسو چې ځوندې ده کنه بالکل ځوندې ده.
ډاکټر وقار علی شاه دا معلومات دا ومني شلګون له مشرانو سره شریک کړل. کله چې په 2008 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتلګون حکومت جوړ شو، نو د وزیر اعلی حیدروتی په مشرۍ حکومت الف جان خټکا اول منځله، ورسته د هغه په نوم په احمدی بانډا کې سکول هم جوړ کړل شو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 1915 کال کې الف جان خټکا په سکول کې استاد شو او په 1921 کال کې د ګرلز کالج ټیری بانډې څخه د پرنسپل لپتوګه ریټایر شو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي د راتلونکو لس مشرزو انتخاباتو ټول حساس مواد ولایتي دفتر ته ورسېدلي چې د یو مهالویش لمخې به د ټاکنو تر ورځې پورې د ننګرهار ټولو ولسوالیو کې د رایو ورکولو مرکزونو ته منتقل کړل شي. په دې هکړه تفصیل د باز محمد عابد رپورټ کې ورو.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې د 1398 مریض کال د میزان په شپږمه نیټه تر سره شي. په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ذبیح الله وګړي د یکشنبې یا اتوار په ورځ د ننګرهار په رسنیز دفتر کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په ننګرهار کې په ټولو ولسوالیو کې ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابره شوې او ټول حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته رسیدلي دي. نوموړی په ولس غږ کوي چې په ډاډه زړه د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي.
ټاکنې به په پوره امن کې ترسره شي. اساس مواد ننګرهار ولایتي دفتر ته رسیدلي دي. د تقسیم اوقات سره سم به مراکزو ته ورسیږي او په مراکزو کې به امنیت تامین وسي. هلته به زموږ ټول کارمندان روزل شوي دي او ستونزه به هیڅ نه وي. ولسونه مو غوښتنه همدا ده چې د انتخاباتو په ورځ په شور او په غږ راوځي او هم خپل رای وکړي هم خپل رای نه ټولنیز نظارت وکړي.
په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو کې د بایومیټریک ستونزه موجوده وه. د ټاکنو شکایاتو کمیسون مرستیال او کمیشنر سید قطب الدین رویدار په دغه رسنیز کانفرنس کې وویل پر راتلونکي ټاکنو کې به د بایومیټریک له داسې الو ګټه واخیستل شي چې هیڅ ستونزه به پکې راولاړه نه شي.
بایومیټریک هغه چې کړی معلوم کړی دی انشاءالله چې ډېره امیدواري ده چې دا ذریعه به هغه تېرې ستونزې نه وي، ځکه چې موږ ټول هغه مشکلات چې په تېرو انتخاباتو کې وه هغه هم بررسي کړي دي او دا ترتیبات چې نوو انتخاباتو ته نیول شوي دا نوي ترتیبات دي، نو انشاءالله چې ستونزې به موجودې نه وي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به ټول 395 مرکزونو او 2544 محلونو کې هغه کسان خپلې رایې وکاروي چې په تذکیرو یې سټیکرونه لګولي وي. د دوی په خبره د ننګرهار په ټولو مرکزونو کې د ټاکنو د کمیسون 38 آمرین، 158 مرستیالان او 14,000 کارمندان خدمات وړاندې کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
بلخوا د خوست اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د ادمامد تفریحي سیمه په یو ملي پارک بدل کړي. ادمامد د خوست د تنوی ولسوالیو اړوند شمالي وزیرستان سره په پوله پرتا لوړه یخه ځنګلیزه او قدرتي سیمه ده چې د ګرمۍ په موسم کې خلک د تفریح او ساتیري لپاره ورځي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي د ملي پارک د جوړېدو طرحه او پلان به مرکزي حکومت ته وړاندې کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې.
سره له دې چې د تڼیو پښنو او په ځنګلونو په خلو غرونو کې آد محمد سیمه په طبیعي توګه له نورو هم ښکلی ده او د ګرمۍ په موسم کې او شمیر خلک تفریح او ساتري لپاره ورځي. خولارې لوړه ژوره او خرابه ده او د پاتې کېدو لپاره هم مناسب ځایونه پکې نشته. یو شمیر خوستوال چې د سیمې ته د تفریح لپاره ورغلي ول هلته یې مشال رډو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې سیمه کې یو معیاري او اساسي ملي پارک جوړ کړي.
نوم بختجان دی، بختیار تخلص کوم، د دې سیمې اوسیدونکی یم. لکه څه ډول چې تاسو وینئ سیمه ډېره شنه مساحه ده، تفریحي سیمه ده، شنه سیمه ده، ځنګل لري، پر امن سیمه ده. کچیرته په دې سیمه کې پنګونه وشي، دولت ورته توجه وکړي، پام ورته راوړي، نو نه یوازې دا چې د دې سیمه ته به د نورو ولایتونو خلک راځي، بلکې د سیمه او ګوانډیو هیوادونو د سیلانیانو توجه هم د سیمه ته راوړي.
ایوب جان خاطر هم د خوست مرکز اوسیدونکی یم. دلته د تڼۍ یادو مات سیمې ته د یو سیلانی په حیث راغلی یم. دغه سیمه لکه تاسو چې وینئ د ښایست له پلوه ساری نه لري، خو یو دوه ستونزې دي. هغه دا چې یو ځنګل وهنه عامه شوې ده، ځنګل وهنه شروع شوې ده، یعنی ونې وي. او بل ستونزه د سړکونو یا روډونو ده چې دغه خلک ډېر په تکلیف دلته ځان رسوي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار د دې سیمې آبادی مهمه بولیا وایي چې د دې ځای باراني اوبه به مهار کړي او ذخیروي بند به ورته جوړ کړي تر څو دا سیمه دایمي اوبه پیدا کړي.
دغه سیمه د اوبو له پلوه غني سیمه ده، ولې ظاهرا دلته اوبه نشته دي. نو د دغه ذخیروي بندونو یا د خاکي بندونو یا د چکډمونو په واسطه به موږ هغه د سیلابونو اوبه خوندي وساتلی شو. انشاءالله دغه سیمه به ورسره زراعتي شو ښکلی بشي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نږدې ټولو ادارو د رئیسانو او امیرینو سره یو ځای د عدم محمد سیمې ته تللی و، د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې او ویویل په داسې برنامو کار پیلوي چې دا سیمه په یوه ملي پارک بدله شي.
تکنا کرما دلی ونو د گردی جو دیو تکنا کرما دلی ونو د گردی جو دیو لڑا ترگ میں لڑا ترگ میں لڑا ترگ میں دیا دستر گدلی جو دیو تکنا کرما دلی ونو د گردی جو دیو تکنا کرما دلی ونو د گردی جو دیو
Thank you.
مازګر د جنګم کی ناشا نشا لري تورش پدچ می د اورولو اورې دو دی وا اغه د سپوک مې د اونو سکو کی مسکه شولا اغه د سپوک مې د اونو سکو کی مسکه شولا خاصه کلالیا کلا لیا اس ڈبات گردے تو دیوا دکن گرما دکن گرما دے ونو دکے تو دیوا دکن گرما دے ونو دکے تو دیوا لڑا ترک میں لڑا ترک میں لڑا ترک میں دیا دسر کچل تو دیوا دکن گرما ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದಗದೇ ದೋ ದೇವ ಕಣ ಧರ್ಮ ದ ದೇವನು ದಗದೇ ದೋ ದೇವ بڈا شو قیام ہم د برم پریوتو اے دمستے چام د غستا د ماتے دو دیوا مگورائے نکی لیلا اسی بدے ہو جڑائی مگورائے نکی لیلا اسی بدے ہو جڑائی لالچ زوالشی لالچ زوالشی بیا ار وقت جڑے